Mol.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قاسم جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت خبرداري ورکړی چې پراخو محدودیتونو او د نړیوالو مرستو ناڅاپي کمښت اساسي روغتیايي خدماتو ته د افغان ښځو لاسرسی سخت کمزوری کړی او د هیواد له وړاندې نازک روغتیايي نظام ته لا زیات زیان رسولی دی. ریچارډ بنت چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي دی، د ښځو او نجونو د روغتیا د حق په اړه یې نن پنځشنبه نوې راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. بنت وویل چې د افغانستان روغتیايي سیستم د جګړو، بېوزلۍ او پر بنسټیزو تاسیساتو د کمې پانګونې له امله له کلونو راهیسې کمزوري پاتې شوی دی، خو هغه ټینګار وکړ چې اوسنیو محدودیتونو د ښځو او نجونو لپاره د روغتیايي خدماتو لاسرسی په بېساري ډول خراب کړی دی. جاپان یو ځل بیا له افغانستان سره بشري مرسته اعلان کړه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن اعلان وکړ چې جاپان د 4.4 میلیون ډالرو بشري مرسته ژمنه کړې او په دې پیسو به شاوخوا 8000 کسانو ته چې نیمایي ماشومان دي ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې شي. دا مرسته په داسې حال کې کیږي چې بشري کړکیچونه او جبري کډوالۍ زیاتې شوې دي. یونیسف تایید کړی ده چې د جاپان له لوري ورکړل شوې دا 4.4 میلیون ډالر به د افغانستان هغو خلکو ته د بیړنیو او حیاتي خدمتونو په برابرولو ولګول شي چې د طبیعي پیښو او بیړنیو حالاتو له امله زیانمن شوي دي. د امریکا او ایران چارواکو د پنځشنبه په ورځ په جنیوا کې د اتمی خبرو اترو نوی پړاو پیل کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړې پوځي نښتې د مخنیوي لپاره روسي هڅه ګڼل کیږي. د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران د اتمی پروګرام د مخنیوي لپاره د یوې موافقې د ناکامۍ په صورت کې د امریکا د پوځي اقدام لپاره په انتخابونو غور کوي. د امریکا د الوتکو وړونکو دوه جنگي بیړۍ اوسمهال د ایران جنوب لور ته ځای پر ځای شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د چهارشنبه په ماښام د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره د امریکا سره د خبرو اترو په اړه د تهران د وړاندیزونو په هکله خبرې وکړې. دا خبرې اترې د عمان په منځګړیتوب غیر مستقیمه ترسره کیږي. او سعودي عربستان په پام کې لري چې پر ایران د امریکا د بریټ لکبله د تیلو په ارزه کې خند یا کمی رامنځته شي نو د تیلو صادرات په زیات کړي. دا خبره رویترز خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ د دوو باوري سرچینو له قوله کړې ده. یاد آژانس همداراز ادعا کړي چې اوپک پلس با چې د اوپک غړي هیوادونه او روسیه پکې شامل دي احتمالا په دې غور وکړي چې د اپریل میاشتې لپاره د ورځې 1.2 زره بیرل تیلو تولید زیات کړي. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
یو ځل بیا سلامونه ګرانو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادۍ په سبو کې د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پاکستانی پولیسو په صوابۍ کې زرګونو افغان کډوالو ته ویلي چې له کمپ کډه او خپل هیواد ته ستنې شي. د دوه کډوالو دوکانونه تړل سوي او ورباندې برېښنايي خدمات او اوبه هم قطع سوي دي. سره له دې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ په تیرو دریو کلونو کې ګړندۍ شوې، خو اوس مهال چې له کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې ترینګلې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پولې هم تړل سوي، اخراج نور هم زور اخیستی دی. د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې له کارپوهانو سره پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسنی وضعیت په حق له خبرې کوو. را سره میلمانی دي سیاسي کارپو او د برلین د پوهنتون استاد ډاکټر اسحاق اتمر، د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابوالاحرار رامیسپور. خو مخکې له دې چې ګرانو میلمنو ته ورشم، مونږ د صوابی په کم کې لیو اوسیدونکي سمیع الله احمدزی سره مرکه کړې ده. اول به دغه د میلمنو په اجازه دغه مرکه به واورو، وګورو چې هلته وضعیت څنګه دی، بیا به خپل بحث او خپلې خپرونې ته ادامه ورکړو.
اجي صاحب، که ځان راته معرفي کوي.
زه سمیع الله احمدزی خبر کوم د ګندب کې مصوابی د افغان مهاجر.
څومره وخت کېږي چې پاکستان کې اوسي؟ پرون مونږ راپور درلود چې هلته چارواکي درغلي وو او د صوابي د کمپ په کډوال ته ویلي دي چې ورسره همکاري وکړي او افغانستان ته په ستنېدو کې. څومره کال کېږي چې تاسو هلته استیا ول؟
خو په 1990 کې چې کله د افغان کمونستانو لخوا نه په افغانستان کې کوتا وشو، بیا شوروي ځواکونه افغانستان ته راغلل، مونږ پاکستان ته مهاجر شو په 1990 کې.
هغه 1990
کې بالکل مونږ ته راغلي.
اجي صاحب، دې بازار کې دکانونه دي، تاسو ویل دکانونه د څه شي دي، کاروبار دې څه دی؟
نو په دې پدنت خو خلک د رخ کاروبار کې، د لوح کاروبار کې، د کریانه سٹورونو دي کنه، د سبزی کاروبار، د قصاب خاني، د نو دغه ته خپل پتر افغان مجرم چې کوم دي دلته مختلف کاروبارونه لري.
په دې صوابي کم کې څومره شمیر افغان کډوالو سي تر اوسه پورې؟
د ګندب په کین کې تقریبا داسې وخه چې دلته 2000 انسانانو ژوند کوو، په دې کې داسې وخه چې 4000-5000 ستانه شوي دي، او د صوابي شملو په کین کې او د پزل په کین کې تقریبا داسې وخه چې 10000 په شاوخوا کې افغان بجنو ژوند کوو. د دې ډېرې ستانه شوي دي کومه برخه پاتې ده په صوابي شملو او پزل کین کې.
دغه پاتې کسان دوی څه وجه ده چې نستنیږي، څه مشکلات لري، څه ستونزې لري؟
یو ستونزې خو دا ده ته خپل پتره دلته ډېری خلک چې کوم دي، دا د لوګر ولایت، د بغلان، د کندوز، د کابل اوسېدونکي دي، نو هلته واورې د موسم د خوالې په وجه باندې پاتې وو. او بل دا چې دا ډېری غریب خلک دي، داسې خلک دي چې د هغوی د کرایې وس نشته، نو په دې وجه باندې دلته بند پاتې دي، اوس حیران څه به کېږي.
اجي صاحب، ستا خپل کورنۍ څومره، څو سره خیرخانه دي، د ماشومان دي، بچان دي، څو کسي تاسو خپل؟
زه خپل زما د کورنۍ شمېر کوم، دا تقریبا زه لس ترېما، پنځه مې زامن دي او څلور مې ګران دي.
ماشاءالله.
زه مونږ یو لستنې، مونږ یو لستنې.
ماشاءالله. تاسو خپل څه کاروبار کوي؟
زه په خپل یو وخت کې مې استاذي کوله، په سکول کې استاذ ما، زه خپل د جهاد پوهنتون نه فارغ ما، د وصولدین کلی نه، او څو وخت مې بیا خپل شخصي کاروبار کاوه. اوس په الحال هیڅ نه کوم، زما زمن دي، هغوی مزدوري کوي، کاروبار کوي، زه څه خاص کاروبار نه کوم، بس د کور کې خدمت کوم.
ډېر علي، ډېر علي. په دې وروستیو کې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اوضاع ترینګلې شوې ده، د خلکو برخورد مجنون سره بدل شوی کنه؟
نو دا خو ښکاره خبره ده چې کله وضعیت خرابېږي، د دواړو ملکونو ترمنځ کشالې ستونزې رامنځته کېږي، او بیا خبره جنګ ته ځي، حتما د مجنونو په ژوند باندې، د مجنونو په کاروبار باندې، د هغوی په مختلف هغه چې کوم د ژوند شوبې دي، بالکل متاثره شوي دي، بالکل متاثره شوي دي.
په کم کې کورونه دي، کورونه خپل جوړ کړي دي، خټین کنه، څنګه کورونه دي په کم کې؟
کم کې پاتې کېږو، دلته زموږ کې هم سکوم دغه اته سیکټر ده، زه خپله په ای سیکټر کې پاتې کېږم خو دلته چې زمونږ د ګندب کې چې کومه انتظامیه ده مونږ سره د اډیس تاړه ده یا ټوپۍ تاړه ده هغوی مونږ سره اوسه پورې ښه وزه کړې خو ایس ایس بیا بیا راځي او زمونږ نه غوښتنه کوي ستاسو مهرباني وکړي حتما افغانستان ته ښکاره شي چې دا وخت تېرېږي نو حالات نور هم خرابېږي دا خبره مونږ ته کوي چې ګوره وخت تېرېږي نو حالات خرابېږي
په کمپ کې څه آسانتیاوې تاسو لري برېښنا شته اوبه د څښاک داسې نور د ماشومانو لپاره مکتبونه ښوونځي شته
بلحال خو مشره زمونږ اوبه قطع شوي دي زمونږ بلډي قطع شوې ده زمونږ سکولونه ډېری چې کوم دغه تړل شوي دي د سکولونه چې کوم کرسۍ چوکۍ وي میزونه وو د ماشومانو د ناستې لپاره هغه وړل شوي دي هسپتال چې کوم د هغه تړل شوی ده د ژوند هغه ټول سهولتونه قطع شوي دي
دغه چا قطع کړي دي چارواکو
دا چارواکو انتظامي د زله صحابې چې کومه انتظامیه ده هغوی ده
د دې لپاره چې کډوال مجبور سي چې کډه وکړي ستانه سي د دې لپاره دا کار کړی
بالکل د دې لپاره چې مهاجرین مجبور سي او خپل هیواد ته
ما د سیاوري دلی و چې دغه صوابي کمپ کې ځینې افغان کډوالو خصوصا ترکمنان هغوی د قالینو کاروبار کوو هغه هم اوس هلته شته که نه
هغه خو مخکې وو هغه تقریبا داسې وخه چې په 1950 شپږ اتیا څلور اتیا کې صوابي کمپ کې ترکمن لوی کېږي مو
د قالینو کاروبار کوو اوس نشته هغوی
نو هغوی بیا اکثر په دې پنجاب اټک سره نږدې دغه بیا خپل ځان ته یو کمپ جوړ کړ نو هلته یې خپل کاروبار کوو صوابي کې د کاروبار مخکې نه ختم شوی
او اجي صاحب تاسو یو ان ایچ سی آر د ملګرو ملتونو ادارې ته مراجعه نه ده کړې ده چې خپل ستونزې ورته بیان کړي ورته ووایي چې په داسې حال کې چې هلته ساړه دي تاسو اوس مشکلات لرئ نسئ تلای ستنېدای نسئ
منګه د استوونځي د پاکستان حکومت چارواکي دي دا کلته صوابي انتظامیه ده ک نور اعلی چارواکي دي موږ وخت وخت د خپل استوونځي خپل کړهونه وي ته مخ ته کې دي خو دا سم معلوميږي چې هغه په مه هیڅ قسم طرفم نه کوي بلکې د نشار چارواکي تر هغه له محمد خالد پرم باندې محمد خالد محمد پرم باندې هغه سره ما په خپل خبره وکړه هغه سوډان هغه تمر ټول استوونځي مخ ته کې خو دي هغه ویل چې زه حیران یم چې دا
ډېره ډېره مننه په پای کې د افغانستان په چارواکو هلته کابل کې او د پاکستان په انتظامیه باندې دلته په پېښور کې په صوابي کې څه غږ کوي څه غوښتنه تر لري مهرباني
پاکستان چارواکو نه مدا غوښتنه ده چې دلته موږ اوس څلوېښت کاله تېر کړي دي نور په موږ باندې ترحم کوي موږ ټول خپل هېواد ته ستنېږو بل خوا ته د افغانستان چارواکو نه مدا غوښتنه ده چې کوم مجرم هېواد ته راځي مهرباني وکړي هغوی ته د نمرو توزیع چې کومه دا ګړندۍ کوي د دوی تعلیم هغه مو خوري د صحت او د پاکو اوبو او سربنا
یوه پوښتنه چې اوس را په یاد شوه وای ډیری هغه کډوال چې تر اوسه پاکستان کې پاتې دي په خارج کې په خلیج کې په عربي هیوادونو کې په اروپا کې د دوی خپلوان دي هغوی هلته کار کوي ورته پیسې رالیږي دوی وای نور څه درآمد نه لري دا خبره درسته ده
ځینو خلکو کسان چې کوم دي ورونه ځامن ده په خارجي هیوادونو کې مسته په اروپا کې مسته خو ډېری ګوره ستانه شوي تا ته ما مخکې وویل چې دا پاتې خلک دي غریب خلک دي بې وسه خلک دي نهایت دوی که داسې کسان کم پاتې دي چې هغه بهر کې څوک ولري
ډېره ډېره مننه حاجي صاحب د صوابي په کام کې افغان کډوال اجي سمیع الله احمدزي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده بیرته به خبرونې تستانو سو ګرانو میلمنو له حوصلې مو ډېره مننه کوم پهل کې به ورسو ډاکټر صاحب اتماته ډاکټر صاحب تاسو مرکه واورېده څه فکر کوئ چې د کډوالو وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی مهرباني
مننه سرور صاحب تاسو ته جناب رامسپیر صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه نکیله
وعلیکم السلام
د راستنیدونکو مسله خو تر ډېره حده پوروس وخت کې یو مشکل دی مشکل دا دی چې د نننه په افغانستان کې هم هغه څه زمینه او شرایط چې باید مهاجر بیرته راستنه شي هم د سرپناه له لحاظه هم د ژوند له لحاظه هم د تعلیم په برخه کې هم د صحت په برخه کې یعنی هغه امکانات په صحیح توګه موجود نه دی او دا چې خپله پاکستان کې مهاجر ځورول کېږي مخالف د ټولو مینلي قوانینو ځینې د همسایهداري و د دغه روابط چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دي، نو دوی اوس د پاکستان چارواکي د دغه نه منحص دي او فشار په اوسني حکومت باندې دننه په افغانستان کې دوی غواړي چې استفاده وکړي. وروستي حالات د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر یو حده پورې ترینګړي دي او سړی داسې فکر کوي چې دا ډیری د همدغه مناسباتو نتیجه دی. بله دا چې که موږ داسې فکر وکړو، ماجر خو بالاخره یوه ورځ باید خپل کور ته راستانه شي. دا د تیرو حکومتونو هم یو مسؤلیت دی چې متاسفانه هغوی په دغه برخه کې ناغېړي وکړه او دغسې یو پروسیجر یو پلان دوی نشو جوړ چې دغه مهاجر په آبرو په عزت بېرته خپل هېواد ته راستانه شي. یعنی په هغه وخت کې دغه امکانات هم د نړیوالو د خوا نه موجود و، هم خپل افغانستان په هغسې ښه حالت کې و چې که دوی کړی وای، یعنی ایدای شوی چې دغه مهاجر آبروبند بېرته خپل هېواد ته راشي. تیر کال موږ د ایران نه هم دغه مهاجر همدغسې په سختو شرایطو کې کله چې ایران کې جګړه وه، پس له هغه نه مخصوصا دغه جریان ډېر ګړندی شو. همدغسې کله چې پاکستان سره زموږ مشکل پیدا شي، بیا پاکستانیان دا هغه کوي چې دا مخالف دی د ټولو بینالمللي قوانینو. ځینې اوس مسؤلیت همدا دی چې خپله د افغانستان واکمنان اوس باید مستقیمه توګه هم د یونیسیار سره خبرې وکړي، هم د پاکستان مقامات سره خبرې وکړي، ځکه چې دا د هېواد د وګړو یو سرنوشت دی. نو دا مسؤلیت راګرځي هم د افغانستان اوسني دولت ته. دا چې پاکستان دغه ظلم په مهاجره باندې راوستی، خو یعنې هلته کوم داسې فشار نشته په پاکستان باندې چې پاکستان مجبور کړی شي چې د دغه زور زیاتي نه د مهاجرینو په برخه کې کار وانخلي، ځکه نړیوال هم اوس نورو لانجو کې مصروف دي. او تاسو پوهیږئ چې نړیوال نه ملګري ملتونه نه استیار دومره اوس امکانات هم نه لري او دومره وخت هم نه لري چې د نړۍ د نورو مهاجرینو په پرتله اوس افغانستان کې دوی مټه بار وهي او راشي دغه ټول مسؤلیت دوی واخلي. نو دلته د دې د دواړو حکومتونو مسؤلیت دا دی چې د دغه وضعیت د کنټرول لپاره، ځکه دومره مهاجر چې راستنیږي د دوی د ژوند د ژوند د امکاناتو د سکولو د اوبو د تعلیم او مثلا د سرپنا او مثلا د صحت دا ټول هغه ضروري خبرې دي چې باید افغانان یا دغه راستنیدونکي دا ولري.
مننه ډاکټر صاحب. رامسپور صاحب راځو تاسو ته اول هو ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی په خبرونه کې استی. څه فکر کوئ چې آیا پاکستان له مهاجرینو او کډوالو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي کنه؟
پاسخ سلامونه تاسو ته محترم عزیز اتمر صاحب ته درنو اوریدونکو.
وعلیکم السلام.
په دې خوشاګ نشته چې متاسفانه د افغان مهاجرینو څخه په ګاونډي هېوادونو کې هم په ایران کې او هم په پاکستان کې په بیلابیلو اهدافو لخوا تر اوسه استعمال شوي دي، دوی څخه سو استفاده شوې ده. مثلا تاسو فرض وکړئ چې په ایران کې د دوی څخه د نیابتي لښکرو په صفت د فاطمین په نامه په تشکیل کې د دوی نه استفاده وشو. په پاکستان کې همدارنګه دوی ډېر د افغانانو څخه د سربازګیري په توګه استفاده وکړه او په بیلابیلو مواقعو کې د دوی څخه د افغانستان د حاکمیتونو پر ضد استفاده وشو. او په هر حالت کې په موجوده حالت باندې را به شو، اول خو به دا وایي چې متاسفانه دا د مهاجرینو ستونزه یو ډېر غټه ستونزه وه د افغانانو، ځکه چې مونږ په ټوله دنیا کې لوی شمېره مهاجرین درلود. یعنی یو وخت مونږ اول درجه کې وو، بیا وروسته سوریایان اول شو، مونږ دوم درجه شو. اوس هم تقریبا دنیا کې مونږ په اولو درجو کې راځو. یعنی که چېرې سوریایان او نور هېوادونه مهاجرین وي، نو افغانان هم په دومه درجه کې اوس هم قرار لري. په تیرو درې کلونو کې یعنی 2023 کال نه په اواخرو څخه چې د مهاجرینو په جبر او استل د پاکستان او ایران څخه پیل شو تر اوسه سره پاتې 15 میلیونه ویل کېږي چې افغانستان ته په جبري توګه بیرته استول شوي دي او د دې څخه تقریبا نیمایي قسمت د هغه افغانان چې په پاکستان کې میشته وو او کوم مهاجر چې اوس مخکې حکومت له لاسه مثلا بحران چې رامنځته شو دوی بیرته هلته مهاجر شو مثلا د طالبانو نه وروسته وبخي نو دوی هم یو کټګوري ده دوی هم تر فشار لاندې راغلي دي سره له دې چې دوی هغه کسان دي چې واقعا د دوی بیرته راستنېدو افغانستان ته ستونزو سره مخامخ دي او را به دې نقطې چې د مهاجرینو دومره غټ ستونزو په افغانستان کې په تېر حکومت کې چې تاسو موږ تاسو وګورو اتلس ځله لاستر اتلس ځله پورې د دغه وزارت وزیران تعدیل شوي دي او تبدیل شوي دي دا خپل خی چې متاسفانه موږ په هغه دوره کې چې افغانستان سره کومکونه ډېر وو میلیاردونه ډالرونه راتلل هغه وخت کې هم داسې یو کره پالیسي د مهاجرینو د آبرومندانه او د لپاره مهیا نه وو یا تنظیم شوی نه وو یو امنیت خو وو امکانات ډېر وو کومکونه ډېر وو یعنې دا خی چې د هغه وخت حکومت هم په دې کې ډېر ضعف درلود او هیڅ کله داسې یو په ګړندي توګه هغه اقدام چې لازم وو دوی ونه کړ اتله زله وزیران تبدیل کړ بیا چې اوس چې ګورو مثلا چې په دغه یو حالت کې وو ډیپلوماټیک روابط تقریبا ډیر کړ کې چندې د افغانستان موجوده حاکمیت او د پاکستان حکومت په منځ کې په سرحدونو کې تاوتریخوالی هر کله پیښیږي په دغه ورځو کې موږ او تاسو اورو چې هلته تاوتریخوالی روان لري تر بمباردمان تر سطح پورې د روابط ورسید کابل د افغانستان پایتخت تر بمباردمان راوستل شو په پدغه سره یو کله چې حالت کې د مهاجرو راستنیدو تبیید شي یو بل فشار ده چې د ته کېدای شي موږ سیاسي فشار وایو اقتصادي فشار وایو ټولنیز فشار وایو ځکه چې خپل سره هم اشاره وکړ چې هیڅ کوم آمادگی نشته په وطن کې تدابیر نشته تعلیم او تربیه امکانات نشته صحیح چارې خدمات په هغه رقم چې لازم دی خپل مشت افغانان ته رسیدي خو مهاجرت خامخات راغی تر هغه چې دوی مشت کېږي یو عالم مشکلات لري نور اجتماعي مشکلات دي د دوی ماشومانو لپاره مشکلات دي د دوی امنیت ته مشکلات دي نو په دې اساس فکر کوم چې تاسو فرموده دا یو سیاسي فشار هم ګڼل کېدای شي او سره له نورو مشکلات چې خامخا دغه متاسفانه دغه مهاجرین به قربان دي مخامخ شي
ډیره ډیره مننه رامزپور صاحب ډاکټر صاحب اتمر تاسو څه فکر کوئ چې په دې شکل باندې د مهاجرینو د کډوالو اخراج د مهاجرت په نړیوال قانون کې څه توجیه لري کنه اصلا دغه د مهاجر او د کوربه هواد او د یو ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ترمنځ د اړیکه په څه ډول ده دوی مهاجر څنګه تعریف کړی دی ډاکټر صاحب اتمر مهرباني
مهاجر تاسو چې کله چې د دې ژوند په خپل هواد کې تر خطر لاندې راشي او د دې لپاره چې خپل ژوند وژغوري هر هیواد ته چې دوی مهاجرت کوي د نړیوالو قوانینو سره سم دوی هغه هیواد کې باید ومنل شي البته په تېر وختونو کې نړیوال هم په دغه برخه کې مرستې حکومتونه کول یعنې کله چې دغه د مهاجرت رقم لکه چې نن ډېر د هغه وخت کې کم وو یعنی په هغه صورت کې کومنګ ګرو په اول ځل چې په افغانستان د شوروي یرغل او افغانستان ځینې مهاجر پاکستان ته لاړل یا ایران ته لاړل په هغه وخت کې نړیوال دوی سره پوره امداد او مرستې کولې یعنی دا دغه قوانینو له مخې دوی سره مرستې کېږي چې په نړۍ کې موجودې دي او البته په افغانستان کې خو جګړه وه په افغانستان کې خو شوروي قوتونه وو افغانان مهاجرت ته اړ شول د دې په خاطر چې دلته جګړه وه او د سر د خوندي کېدلو په خاطر دوی پاکستان ایران ته لاړه لیکن زما اردم دا و چې کله چې وضع عادي حالت ته راګرځي بعد دغه مهاجر بیرته خپل هیوادونو ته راستنه شي لیکن پاکستان دلته لکه چې مخکې رامسپور صاحب وویل دوی یو سیاسي استفاده د دغه مهاجرینو وکړه ګوري کله چې دغه مهاجر په پاکستان کې او هغه وخت ته چې یو توافق هم په ژنیوا کې وشو چې شوروي عسکر بېرته د افغانستان ځینې وزي او په 1968 کال کې دغه توافق وشو، شورویان د افغانستان ځینې ووتل، لیکن مهاجر بېرته افغانستان ته راستانه نه شول. او د افغانستان قضیه همدغسې کړکېچن پاتې شو. هغه تعهد چې د پاکستان لوري کړی و یا امریکایان په هغه وخت کې دغه فکر درلوده چې دغه دوی همدغه حالت همدغسې وساتي، ځکه چې د دوی حریفان یا د دوی دښمنان شورویانو په هغه وخت کې، او دوی نه غوښتل چې په افغانستان کې داسې یو نظام چې هغه د شوروي پلوی دلته سلحه او آرامش داسې، نو د هغه په اساس دوی خپل جګړو ته ادامه ورکړه. مختلف جهادي تنظیمونه دوی جوړ کړل، تاسو پې پوهېږئ چې په ایران کې په پاکستان کې، او دې ته سلاوي راتلې او دې ته امکانات راتلل. همدغسې پاکستان د دغه وضعیت نه په خپله ګټه استفاده وکړه، په دې مانا چې دوی د نړیوال نه، د امریکا ده او د امریکا د متحدین نه دوی پیسې ترلاسه کړې، جنګي تیارې ترلاسه کړې. یعنې پاکستان په هغه وخت کې مخکې د دې مهاجرو نه هغسې نظامي قوت نه و کوم چې په هغه وخت کې چې مهاجر لاړ د افغانستان لانجه ډېر شو، او دوی د امریکې نه 16 تیارې واخیستلې، جنګي تجهیزات یې واخیستل، د عربو نه یې پیسې واخیستلې. د دغه پیسو تجهیزات ډېر کم رقم به افغان مهاجرینو ته تنور، ټول دغه امکانات به خپله د پاکستان حکومت او د پاکستان نظامیان او استخبارات ترلاسه کړل. پاکستان په دې کې یو هدف دا و چې دغسې یو قوت پاکستان کې جوړ کړو چې هغه د خپل اصلي حریف چې د هند سره دوی دغه رقابت سیالي لري، د دې په مقابل کې دوی دغه خپل نظامي قدرت لوړ کړي. او همغسې موشو د دغه مهاجرو د ساتلو په نتیجه کې هم دوی په افغانستان کې بریالي شول. یعنې د افغانستان هغه حکومت دوی سقوط ورکړ، د تنظیمونو په وسیله افغانستان کې دوی جګړې پیل کړې، د دوی په وسیله هغه څه زیربناګانې او سلاو تجهیزات زمونږ اردو تیارې چې درلودې دا ټول پاکستان د همدغه افغانانو په وسیله دا له منځه یووړ. او اوس هم د دغه په پلمه د خپل د اوسني اجندا نه دوی اوسني اجندا په خاطر دوی د دغه نه استفاده کوي. او دا یو بل فاز دی په اصطلاح د پاکستان په سیاستونو کې.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. رامسپور صاحب رابو شو تاسو ته ډاکټر صاحب خو وویل چې افغان کډوالو نه استفاده سوې ده په سیاسي چارو کې، دغه کډوالي مهاجرت او پناه اخیستنه دا څه توپیر لري کنه؟ او دا پروټیکشن چې ورکوي کډوال ته، یو څوک چې بحث دی کډوال پیژندل کیږي، دا پروټیکشن د چا لخوا ورکول کیږي؟ د ملګرو ملتونو لخوا، د یو این ایچ سی آر لخوا، که د کوربه هیواد لخوا؟ د کوربه هیواد حق په کډوال باندې څه ده؟ د کډوال حق په هغوی باندې څه ده؟ دا رابطه مهرباني.
مننه. د کډوالو د 1950 کنوانسون له مخې چې مخکې اتمر صاحب هم اشاره وکړل، تاسو هم اشاره وکړل، دلته کوم مسؤلیتونه چې رامنځته کېږي د مهاجرینو په ارتباط، اول خو کوربه هیواد ته راګرځي چې باید کوربه هیواد زمینه دوی ته مساعد کړي، یعنی دغه کنوانسون تر سیوري لاندې. خو د پاکستان په ارتباط باید عرض وکړو چې پاکستان دغه کنوانسون په رسمي توګه یعنی نه دی منلې، ورته الحاق نه دی شوی. هغه کوم کارونه چې دوی د افغان مهاجرو په ارتباط په تېرو کلونو کې دوی یعنی ترسره ورسول، مثلا دوی ته څه تفصیلات برابر کړل په کمپونو کې، او په عین حال کې حتما سبا هم دوی ته اشاره وکړه چې دوی نه خپلو سیاسي اغراضو دپاره استفاده هم وکړل. نو هغه کوم تفصیلات چې دوی برابر کړي وو د ملګرو ملتونو د نهادونو په همکاري باندې، مثلا یونیسیر په هر کال کې دوی ته په ملیون ډالر دوی پیسې ورکول، او دا پیسې نه یوازې د مهاجرو لپاره چې بعد مهاجر ورڅخه ګټه پورته کړي، د تعلیم تربیه صحیح چارو او نورو مسایلو په ارتباط، په عین حال کې دغه پیسې خپله د پاکستان حکومت بودیجې ته هم رسېدل، ځکه چې مثلا د وونو د کټکاولو په پلمه چې دوی وونه کټکیږي کټکیږي لامین زی د دوی اګریکلچر ته ضرر رسیږي، د دوی محیط زی سره ضرر رسیږي په ملیونونو ډالر. فکر کوم دا دی یعنی خبره ډېر اوچته ده، دقیق ارقام یې راته اوس معلوم نه ده. دوی په هر کال کې د ملګرو ملتونو د بودیجې څخه دوی اخیسته، یعنی د ضرر یا جبران ضرر په پلمه. او کوم تحصیلات چې برابر کېده، دغه تحصیلات یو اصل مونږ لرو په بین المللي حقوق کې چې هغې ته مونږ عرفي اصل یا بین المللي عرفي حقوق ورته وایو. دغه تحصیلات او دغه کومکونه ټول د دغه بین المللي عرفي حقوقو په چوکات کې دوی ترسره کول. او په دغه عرفي بین المللي حقوق کې یو اصل هم دا ده چې کله لیدل کېږي چې مثلا په اصلي هیواد کې دغه پناهندگانو ته یا مهاجرو ته زمینه د ژوند برابر نه ده، دوی د خطر سره مخ دي، نو ګاونډي هیواد یا کوم هیواد چې دوی ورته پناهنده شوی ده، دغه عرفي حقوق په چوکات کې هغه هیواد باید خپل هڅه وکړي، خپل کوشش وکړي چې دوی ته خدمتونه برابر کړي، زمینه برابر کړي او د دوی د جبري استوونې څخه ډډه وکړي. دا یو. بیا پاتې شو د پناهنده او د مهاجر په منځ کې توپیر. هغه رقم چې مونږ او تاسو ګورو په دغه تیرو سه کم پنځوسو کلونو کې چې افغانان مهاجر شوي دي، یو علت یې جنګ و جګړه وو په ډېر وختونو کې چې هلته مثلا جګړه ډېر په شدته توګه دوام درلود، بمبارد و کلي ورانېدل، مثلا سړکونه امنیت نه درلود، خلک امنیت نه درلود، عقیدوي لحاظ نه خلک مثلا ځینو وختونو ځورول کېدل، بندي کېدل، نو خلک مجبور شول چې د افغانستان څخه کډه وکړي. په میلیونو میلیونو افغانان کډه وکړل. علت اساسي علت سیاسي نظام وو په هغه وخت کې، لکه چې اوس مثلا ډېری افغانان کډه کړي ده د افغانستان څخه، او سیاسي ملحوظات شته. بیا په عین حال کې په وروستیو کلونو چې کله افغانستان کې یو تحولات راغی، مثلا تاسو فرض وکړئ د شکل د جمهوریت دوره، یو څه زمینه برابر و افغانانو دپاره چې دوی راستانه شي، او راستانه هم وشو. په یعنی ډېر کسان هلته په هر کال کې مونږ تاسو اعداد او ارقام لرو چې افغانان راستانه کېدل. په عین حال کې اقتصادي مشکلات هم موجود وو، زمینه د کار کم و مثلا افغانان دې ته اړ وو چې ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي، خصوصا ځوان طبقه. ایران ته د قاچاق له لارې افغانان ډېر تله، مثلا قانوني اسناد یې واخیستل، اکثرا افغانان دوبۍ ته یا نور خلیجي هیوادونو ته لاړ د کار دپاره. همدغه رقم ځینې افغانان پاکستان کې هم خپل کاروبارونه پیل کړي وو، دوی کاروبارونه درلود، حتی تر فابریکو کچه پورې لوی تجارتونه درلود. اوسنی حاکمیت تاسو ګوره چې دوی ځینې مشران اوریدل کېږي چې دوی هلته غټې سرمایه ګذاري لري، ملکیتونه لري، شتمنۍ لري. نو په دې اساس په دغه کټګوري کې مونږ هغه سیاسي مهاجر نه لرو، دوی ته مونږ اقتصادي مهاجر وایو چې د اقتصادي ملحوظات له کبله دوی مهاجرت کوي. دوی هم خپل حقوق لري، هغه کوربه هیواد تابعه ده چې دوی هلته سرمایه گذاری کوي، کار د زمینه برابرې هغه هیواد کې، او هغه هیواد دوی ته باید تفصیلات برابر کړي. خو بهتره دا و چې کله چې افغانستان کې سوله راغلې وو، زمینه مساعد وو، دغه اقتصادي مهاجر خپل دغه سرمایه او شتمنۍ خپل اصلي هیواد ته انتقال وو. دا ډېر مهم وو چې متاسفانه افغانان پاکستان کې دغه کار ونه کړ. د دوی اکثره شتمنۍ او سرمایه مونږ او تاسو واورئ چې په پنجاب کې، مثلا په خیبر پختونخوا کې، په ځینو نورو سیمو کې هغه د پاکستاني هیواد ضبط کړ یا ترې واخیستل شو، یا زمینه برابر نه شو چې دوی خپل شتمنۍ په لازمه توګه انتقال وکړي. نو مونږ اقتصادي مهاجر لرو، سیاسي مهاجر لرو، پناهنده چې مونږ او تاسو لرو. پناهنده کلمه په کلي توګه هغه ډېر ناورین حالت ته ویل کېږي چې یو سړی، یو شخص د سیاسي تهدیداتو او فشار لاندې دي په خپل هیواد کې، او مهاجر بیا کېدای شي دواړه ته استعمال شي، اقتصادي مهاجرت یا مثلا د نورو ملحوظاتو په مهاجرت. خو اکثرا د افغانانو چې کوم کسان مو پاکستان کې درلود، هغه پناهندگان وو.
ډېر مننه رامسپور صاحب. خبریال دیوا امیرخیل هم را سره په لیکه ده. آغلی امیرخیل، خبرونه ته خراب است. تلیفون غږ مو د سیقت وصل راځي، کچیر خپل موقعیت بدل کی شاید غږ مو لږ واضح سی. څنګه
اوس تاسو ما غږ لرئ؟
غږ مو لرو وو خو لږ هغه دی کیفیت لږ ټیټ دی. په هر صورت تاسو پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی دی، که راته ووایاست چې وضعیت هلته څنګه و؟ مهرباني.
بالکل، په پاکستان کې کډوالۍ ژوند خو تر پخوا اوس ډېر زیات شوی دی او کړکېچن شوی دی، ځکه چې اوس مهال خو ټول مهاجرین د ویزو له ستونزو سره مخ دي او بدبختانه چې اوس خو ویزې په ډېر لوړ قیمت باندې دي او همدارنګه ویزې تمدید کېږي نه، نو د دې له امله اوس په پاکستان کې مهاجرین هیڅ ځای کې پټېدلی هم نشي او د دوی کورونو ته حتی پولیسان په نیمه شپه کې ورځي، 3 بجې 5 بجې 4 بجې، همداسې په ورځ کې کله چې دوی کورو ته ورځي، کورو کې که دروازې دوی ته خلاصې نه کړي، دروازې ماتوي، کور باندې حمله کوي او هغلته هغه مهاجرین داسې نیسي لکه یو مجرم په شکل باندې، او متاسفانه چې دې ته نه ګوري چې دا مهاجر واقعیت د ستونزو له کبله دلته پناه راوړی. دا یو څوک په افغانستان کې، یا دا خبریال و، دا سیاسي فعال و، دا مدني فعال و، دوی دې ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، ځکه ټول مهاجر ته په یو سترګه ګوري او بیا وروسته دوی کیمپ ته وړي، چې کیمپ کې متاسفانه چې تر څو د دوی څو بسونه چې دي هغه چې مثلا پوره نه شي په مهاجرینو باندې لښتي
اغلی امرخیل وبخی د غږ کیفیت مو ډیر ناوړ سو، کیفیت ټیټ سو. د ما تخنیکی همکار یو ځل بیا تاسو ته زنګ وی چې بیا موږ سره رخصی سمه ده، بیا به تاسو سره واخلو. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په صفو کې خبرونه ازادۍ رادیو اوري. په پاکستان کې د کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوو. پاکستانی پولیسو په سوابې کې زرګونو افغان کډوالو ته ویلي دي چې له کمپ کډه وکړي او خپل هیواد ته ستانه شي. دا په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لارې تړل سوي دي. په خبرونه کې را سره ملماني دي په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر صاحب اسحاق اتمر، او د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابوالاحرار رامسپور. استاد اتمر صاحب، تاسو ته براشو د ما همکار کوشش کوي چې اغلی ډیوه سره رخصي، فکر کوم چې شاید وروسته هغوی سره په تماس کې سو. دغه کډوال چې په جوپو افغانستان ته راستانه شي، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به په اجتماعي او سیاسي چارو څه اغېز ولري؟ ډاکټر صاحب اتمر،
ګوره، یو خو مثلا دغه یو کال یا یو نیم کال کې داسې په رسنیو کې چې ما لوستي دي تقریبا 2.3 میلیونه کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. دا یو ډېر لوی یو فشار دی په ټولنه کې، یعنی که داسې موږ فکر وکړو، یعنی د دوی استوګنه او د دوی ګزاره او د دوی صحت او د دوی خوراک سکاک او د دوی کار، یعنی دا امکان کار حکومت یا نظامي د دې مشکل حل یو څه لنجمان او سوزمان دی. په هر صورت بل خبره ډېر مهم دا دی چې یو تعداد هغه کسان دي چې دوی د اوسني حکومت کله چې جمهوریت ران شو، دوی مثلا خبرنګارانو، دوی مدني فعالینو، دوی مثلا سیاستمدارانو یا نور کسانو، دوی هلته د طالبانو د ویرې نه دوی لاړل پاکستان ته، لاړل ایران ته، لاړل. د هغوی د ژوند دپاره خطر دی اوس که واقعا هغه کسان چې ما یې مثلا یاد کړ که دوی بیرته افغانستان ته راشي، احتمالا دوی به د ژوند خطر سره مخامخ شي. او دغه راپورونه موږ لرو چې په دې 4 کلونو کې څومره نظامي کسان دوی تور شوي دي، وژل شوي دي، بندیان شوي دي، شکنجه شوي دي، او دغسې مسائل زمونږ په وطن کې شته. یعنی دې نه موږ باید سترګې پټې نه کړو. بل د دوی د سرپناه مسله دی، د دوی د کار مسله دی، ظرفیت په ټولنه کې څومره دی، زموږ بازار څومره ظرفیت لري چې دغه ته دغومره چې د دوی ضرورت دی، د دوی د خوراک او څکاک او د پسلا د دوی د کار زمینه مساعد. اوس چې ګورو په افغانستان کې خو ډېر هغه کسان چې دوی کار هم درلوده، دوی د کار نه هغه شوي دي، رخصت شوي دي، یعنې کار نشته. هغه رسمي کار خو ټول طالبان په خپل واک کښې نیولي دي، هغه چاته چې درس هم ویلی وي، تحصیل هم کړي، تخصص هم ولري، هغه اجازه ورته نه ورکوي، خپل کسان دوی مقرروي. نو د کار زمینه هم نشته. نو تاسو داسې فکر وکړئ چې یو کس چې تحصیل یافته وي، ځوان هم وي، بېرته خپل وطن ته هم راشي، په علاقه راشي، او دلته هېڅ امکانات دوی ته پیدا نه شي د کار او د ژوند، دا خو طبیعي دی چې دوی په روحیاتو باندې هم تاثیر کوي. حتی دا د ټولنې ډېر آسیب پذیره، ټولنې ته ډېر آسیب رسولی شي، ځکه په افغانستان کښې تاسو ګورئ چې غیر مشروع کارونه لکه قاچاق، انسان وژنه، غلا، دا ورځ تر بلې زیاتېږي. علت همدغه دی چې دلته وزګارتیا ډېر دی، او خلک هغسې چې د دوی ژوند ضرورت لري هغه دوی ترلاسه کولی نه شي، غیر قانوني لارو ته دوی لاس اچوي. نو هغه دی چې د جنایت سطح هم ډېرېږي. بل د دغو افراطي ډلو شتون دی چې اوس تاسې ګورئ چې دا خو کوم رښتیا دی که دروغ دی، ټول نړۍ په دې خبره باندې دوی یو قول دي چې په افغانستان کښې دغه ترهګرې ډلې دي. پرون نوړمه ورځ روسیه ویلې چې 3000 نه پوهېږم چې ازبکستانیان ترهګرې په افغانستان کښې دي. دا خو دوی دروغ نه وایي، خو یو منبع نه دوی اخلي. همدغسې د نور ټي ټي پي یا د انصار الله یا د نور ډلې چې دي، القاعده یا دی، دغه داعش یا دی، نو دغه ټول دغه ځوانان، دغه کسان چې دوی کار نه لري، دوی چسبېدی شي. یعنې دغه د سربازګیري دپاره ډېر یو ښه فرصت دی دغو ترهګرو ډلو ته چې د دغو راستنېدونکو نه دوی د هغوی د مشکلاتو ځینې په استفادې سره دوی دغه ډلې ځان سره راجذب کړي. نو دا طبیعي دی چې هم په امنیت باندې زمونږ بد تاثیر کوي، هم زمونږ په ټول ټولنیز ژوند باندې بد تاثیر کوي، او هم ورو ورو زمونږ همسایګان او نړیوال د دې نه احساس کوي چې دلته یو ستونزه او مشکل دی، او دا مشکل باید حل شي.
مننه ډاکټر صاحب. خبریاله آغلی ډیوا امرخیل موږ سره په واتساپ وصل سوه، که د تاسو اجازه وي هغوی سره به خپلو خبرو ته ادامه ورکړو. آغلی امرخیل، تاسو وویل چې پاکستان کې افغان مهاجرین او افغان کډوال د فشارونو لاندې وو. دغه فشارونه په خیبر پختونخوا کې زیات وو که په اسلام آباد کې که په ټولو سیمو کې؟ مهرباني.
بیا هم سلامونه. په عموم کې په ټول پاکستان کې دا فشارونه دي، خو ډېره په اسلام آباد کښې دي، ځکه چې هلته مهاجرین هم زیات دي، او د دوی له پخوا نه د کیس پروسې هلته پروسس کېږي. نو ځکه دوی نشي کولی چې په خیبر پښتونخوا یا هم په کویټه کښې پاتې شي، دوی مجبوره دي چې په اسلام آباد کښې پاتې شي. پخوا چې دوی ویزې اخیستلې میډیکل یا هم ټورسټ ویزې به یې اخیستلې، خو متاسفانه هغه اوس تمدیدېږي نه، او اوس چې دي دا ویزې ډېرې زیاتې ګرانې شوې دي، نو ورته د چا وس نه رسېږي. نو بدبختانه چې اوس د هر مهاجر په سر باندې پاکستان دولت 10000 انعام ټاکلی دی که څوک د مهاجرو په اړه دوی ته راپور ورکړي. یو څو ورځې مخکې همدغسې زمونږ ځینې دوستان وو چې دوی سره هم دا پېښه شوې وه چې هغه 4 نجونې وې، او پاکستان خلکو کوم پلازا کښې چې دوی ژوند کولو، د هغه پلازا دفتر کسانو دولت ته راپور ورکړی وو چې دلته افغانان دي، او دولت په ډېر بېرحمانه شکل باندې د هغو نجونو په کور باندې حمله کړې وه، د هغوی دروازه یې ماته کړې وه، او دوی ورباندې ورغلي وو. هغه نجونې چې کیم ته بولي وې، هغه کس ته یې 40000 افغانۍ 40000 کلدارې ورکړې وې جایزه. نو متاسفانه چې اوس ډیر زیات په بد وضعیت کې دی او چې کله چې کم ته وویل شي نو هغه ته بیا د دوی هغه کوم اندازه چې د بسونو د هغه تر څو پوره نه شي هغه مهاجرین که په دوی باندې څومره وخت هم تیریږي پاکستان دولت پروا نه کوي که په دوی باندې شل شپې تیریږي لس شپې تیریږي پاکستان دولت دوی پروا نه کوي اول د یوازې مهاجرینو ته څوک په ځمکه باندې ژوند کوي څوک هاته کوم څه له ځان سره وړي هماغه دي چې دوی دغه شل لس شپې ورک باندې تیروي او متاسفانه دوی ته یوازې دال په پلاستیک کې ورکوي او نور هیڅ څه مهاجرینو لپاره شته نه صفایي ځای بیرون ته د دوی ته اجازه نشته دی پاتې کیمپ کې دروازې ورباندې بندې کړي دي زموږ ځینې داسې همکاران وي چې هغوی ویډیو کړې وه له حاج کیمپ نه هماغه کومه خونه کې چې دوی ساتل کېدلې باور وکړئ چې هغه ویډیو چې موږ وکتله یعنی موږ داسې فکر کوو چې واقعا موږ دوی ته موږ انسانان نه ښکارو نو بدبختانه چې ډېر بد وضعیت دی اوس په پاکستان کې د مهاجرینو سره او دوی که یونیسیر ته هم دوی مراجعه کوي نو یونیسیر هم د دوی آواز نه اوري همدارنګه که دوی ونیول شي هغه سفارتونو سره چې د دوی کیسونه پروسس کېږي هغه سفارتونه لیټر هم دوی نه مني نو بدبختانه یا هم ډیپورټ کېږي او یا هم ډېر زیاتو پیسو درخواست د دوی نه کېږي چې یا هم نه چې کیمپ نه دوی چې ډېر زیاتې پیسې ورکړي دوی خوشي کېږي او یا هم دوی په بارډر کې پیسې ورناخلي او بیا پرېږدي
یعنی امکان لري پاجی کیم کې کډوال پیسې ورکړي ځانونه خوشی کی یا په سرحد کې تورخم کې هلته ځانونه خوشی کی
هغه کسان چې مثلا کېدی شي ډېر لوړ ټولو چارواکو سره دوی پېژندګلوي لري هغوی کولی شي په هغې طریقې باندې چې کیم نه هم دوی ووځي د پیسو په واسطه باندې او که چېرې هلته ونه وځي بیا دوی بارډر کې داسې یو سیستم جوړ کړی کله چې مهاجر له اج کیم نه تورخم ته دوی انتقالوي بیا تورخ په خیبر پختونخوا کې د پولیس چې دي د پنجاب او د خیبر پختونخوا پولیس چینجېږي نو هلته چې خیبر پختونخوا پولیس بس ته راخیږي نو دوی سره یو ټلیفون په ټلیفون کې خبرې کوي دوی دا د مهاجرو په د موټر په منځ کې داسې ځي او موبایل په غوږ کې دوی دا داسې خبرې کوي چې نه دلته ناروغ شته نه که چېرې په هغه حالت کې ته له دې کس نه پوښتنه وکړې چې مثلا اوس به څه کېږي یا موږ به ډیپورټ کېږو هغه دستي تا ته وایي چې ته پاتې کېدو والا یې که پاتې کېدو والا یې تاسو بیا هلته ماته ووایه کوم مسله شته نه تاسو دومره پیسې ورکړي تاسو به پاتې کېږئ
مننه دا ډېر مهم معلومات وو رامسپور صاحب څه فکر کوئ تاسو د دغه وضعیت په اړه
نو څه ډیر جواب ده چې پاکستانی پولیس ډیر یو فاسد پولیس په ټول سیمه کې ده او هر افغان چې پاکستان کې کډواله شوی ده نو دوی ته هرو مرو دا پته ده چې حتما د دغه کرپشن یا دغه فساد چې پولیس لري مواجه شوی ده مخامخ شوی ده په خپل عمر کې دغه تجربه ټول افغانان لري نو دغه فساد هغه وخت بیا ډیر زیاتیږي کله چې دوی لپاره یو جسټیفیکیشن یا یو توجیه هم په لاس کې وي خصوصا هوس چې مرکزی حکومت امر کړی چې باید افغانان نور پاتې نه سي او ورته جایزه هم تا کړی ده چې څوک د دوی د شتون څخه راپورونه ورکړي نو په دې اساس طبیعي ده چې پولیسو ته د فساد زمینه لا زیات برابر شوې ده یعنی دوی کولای شي چې د هر فرصت څخه د فساد لپاره سو استفاده وکړي د کوربه هیوادونو خو دا دنده ده مخکې ما اشاره وکړ چې بلمرلي عرفي حقوقو په چوکات او همدارنګه د 1915 کنوانسیون په چوکات کې باید ټول زمینه برابره کړي او تسهیلات برابره کړي د مهاجرو لپاره د پناهندگانو لپاره خو متاسفانه چې اوس پلمه برابره ده نو حتی هغه افغاني محصلینو ته مونږ او تاسو واورید چې په تیرو څو ورځو کې کوم افغان محصلین چې د دوی د ویزې موده پای ته رسیدلې ده خصوصا په هغه پانتونونو کې چې په پنجاب کې وو نو دولت دوی ته ستونزه جوړ کړې ده او دوی څخه د غوړې چې پاکستان خوشی کی او بیرته افغانستان ته لاړ شي نو دا ډېر یو غټه ستونزمن مسله ده چې حتی محصل ته چې محصل دی یو توافق پر اساس د یو سلسله منل شوي حقوق پر اساس هلته منل کیږي په پانتونونو کې خو بیا هم دوی ته ویزه نه برابرېږي ویزه باید کوربه هیواد ورته برابر کړي دا یو نورم ده په ټول دنیا کې نو طبیعي ده چې دا ډېر یو ستونزمن ده د دوی ویزه نه تمدیدېږي او بل طرف نه د رشوت او اخیستو زمینه برابر شوې ده د داسې یو حالت ده چې موږ او تاسو څه ویلی نه شو ځکه چې بینالمللي مراجع چې هلته ده یونیسیر یا نور سازمانونه د ملګرو ملتونو دوی هم د خپل هغه مقررات په چوکات کې د کوربه هیواد د حاکمیت منلو ته مجبور دي او د ځان کوم استقلالیت نه لري. هر هغه سیاست چې کوربه هیواد مخته بیایي د خپل حاکمیت د پلي کولو په پلمه دوی مجبور دي چې هغه ومني. دوی نشي کولای چې مهاجرو دپاره کوم سند برابر کړي، کوم زمینه دوی ته برابر کړي، فقط دوی کوربه هیواد ته ګوري. نو په دې اساس کله چې بین المللي ټولنې هم هلته څه کولای نشي او کوربه هیواد هم بدرفتاري کوي او خپل د هغه هیواد خلک هم شیطانت کوي او گزارشونه ورکوي او خپل جایزې اخلي ځکه چې فقر هم هلته ډېر زیات شوی دی په دغه څو کلونو کې، نو طبیعي ده چې موږ یو دی کلکیچن حالت سره مخامخ یو.
ډیره ډیره مننه رامسپور صاحب. ډاکټر صاحب اتمر څه فکر کوي تاسو چې یو کس په یو هیواد کې تر څو کلونو پورې کډوال پاتې کېدای شي؟ د خبرونه پیل کې مو سمیع الله سره احمدی صاحب سره مرکه درلوده، هغه ویل تقریبا 15 کال کېږي چې په صوبې کې دی. نو د نړیوالو د مهاجرت نړیوالو قوانینو په اساس تر څو کالو پورې یو کس په یو هیواد کې مهاجر ګڼل کیږي، او آیا یو کس چې مهاجر مور او پلار نه پیدا سي وزيږي دنیا ته راسي هغه هم مهاجر دی که څنګه؟ ډاکټر صاحب اتمر.
اته د هر هیواد کې فرق کوي. بعضي هیوادونه کې مثلا یو مهاجر هلته د هغه زوی پیدا شي یا لوري پیدا شي هلته منل کیږي، یعنی منعز دی او په جرمنی کې هم داسې دی که یو فامیل مهاجر دی راغلی د دې ماشوم پیدا کیږي، د دې ماشوم ته فورا د جرمنی تابعیت ورکول کیږي. او دا البته د هر هیواد کې فرق کوي د هغوی د قوانینو پر بنسټ باندې، لیکن په پاکستان کې دا خبره نه ده. یعنی پاکستان کې تر کوم ځای پورې چې زه معلومات لرم دوی تابعیت اوس وخت کې چې ولو پاکستان کې دوی د مور پلار مامان ته پیدا شوي دوی ته دوی تابعیت نه ورکوي. بله خبره دا ده چې د دې حل اول خو په دغه 30-40 کلونو کې مثلا دا مهاجرینو یو سیاسي برابرګري شوی. مخکې ما عرض وکړو چې د مهاجرینو دوی مثلا د نړیوال نه پیسې اخیستلې، سلایې اخیستل، تجهیزاتو امکانات دوی ترلاسه کړل، او خپل بهرني سیاست یې په دغه برخه کې دوی ډېر جد او پورته کړ پاکستان. اوس داسې وخت دی چې دغه مهاجر دوی ته په اصطلاح په درد نه خوري، نو کوشش دا کوي چې دغه فشار په اوسني حکومت باندې په پاکستان کې واچي.
مننه ډاکټر صاحب. د خبرونه په پای کې ستاسو درې وړو درنو مېرمنو نظر غواړم د دغه ناورین څخه د وتلو لپاره. خو تر هغه مخکې د موږ یو شمېر مخاطبانو او اوریدونکو د موږ په ویبپاڼه خپل نظرونه لیکلي دي، نظرونه خپل دي. موږ ورته ویلي وو چې د ازادۍ په سبو کې خبرونه کې پاکستان کې د کډوالو د مهاجرت په د کډوالو د وضعیت په حق لږیږو، او دا چې سوابې کې کډوالو ته ویل سوي چې وځي خپل هیواد استانه شي. په دې زمين کې یو ګران مخاطب د زهین صدیقي په نامه لیکلي دي چې د پاکستان اخري وسله همدا مهاجرین دي چې هغه هم وباسي بیا به څه زور ښکاره کوي. دا د دوی نظر دی. بل مخاطب د سمیع الحق شمس په نامه لیکلي دي چې باید افغانان له پاکستان ووزي څو په وینا یې د دې په وینا د پاکستان له دغو وحشتونو خلاصي. منور خان بیا لیکلي دي چې الله دې رحم وکړي. او بل مخاطب د رحیم الله پښتون په نامه لیکلي دي چې افغانان نور باید په پاکستان کې د مهاجرت لړۍ پای ته ورسوي، تر دې په افغانستان کې نه هر اوسېدل هم غوره دي. دا د دوی نظرونو چې موږ درته خبره کړل. د خبرونه کمې شوې پاتې دي. په پای کې د خپل ګرانو میلمنو ډاکټر صاحب اتمر او دارز استاد رامسپور صاحب څخه هم او هم دارز لاغلی امرخیل صاحب څخه زغړم چې دغه وضعیت څخه دی وټول لپاره، دغه ناورین څخه دی وټول لپاره خپل نظر وړاندې کی. یو خو په افغانستان کې د کابل او د اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې دي، سرحد تړل شوی دی، وضعیت نه دی جنگ دی، نه د سولې، کله جنگ سی او کله سولې وي، بلخوا په مهاجرینو باندې فشار دی. ډاکټر صاحب تاسو فکر کوئ، ډاکټر صاحب اتمر، چې دغه ناورین د پایته رسولو لپاره کومه لاره شاید موثره وي؟ مهرباني وکړئ.
منګه بچوز د ډیپلوماسي د لار نه ولا لار نه لر یعنی جنگ خو لار د حل نه ده ډیپلوماسي د بارنه چار وزارت د مهاجرینو د راستنیدونکو وزارت د بارنه چار په وزارت کې ګوري د پاکستان سفیر هم د اوس کابل کې ناست دی د افغانستان سفیر هم د اوس اسلام آباد کې ناست دی قنسلګریګانې په پېښور کې شته په کویټا کې شته د پاکستان قنسلګریګانې دلته شته دي دا په دې نهل کېږي چې موږ همداسې خلک لیدو چې څه پاکستان کوي او څه زموږ بېچاره ولس دوی همداسې پرېږدو هوا کې نو دا مسؤلیت دی د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د راستنیدونکو چارو د وزارت د دوی مسؤلیت دی چې د خپل اتباعو ځینې دوی دفاع وکړي دوی ته دغسې لارې چارې وښیي چې آبرومند باعزت راستنی شي دا چې دننه په افغانستان کې بیا دوی کوم خدماتو ته ضرورت لري هلته بیا ټول وزارتخانې مسؤلیت لري لکه وزارت تعلیم تربیه لکه وزارت صحت عامه لکه دغه نور وزارتخانې چې مثلا د دوی دپاره د ژوند زمینه مساعد شي نو زه داسې فکر کوم چې دغه مسؤلیت باید زمونږ چارواکي دا په مسؤلیت ومني او اقدام وکړي
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب استاد رامیزپور ستاسو وړاندیز د بحران څخه د وتلو لپاره مهرباني
د جناب اتمر صاحب د خبرو په تایید سره زه باید عرض وکړم چې مونږ تاسو ګورو چې یوازې د مهاجرینو ستونزې نن سبا په افغانستان کې نه ده ستونزې له دې څخه ډېره اوچته ده مثلا موجوده حاکمیت باید هڅه وکړي د دې په څنګ چې باید ډیپلوماتیک روابط تامین کړي خپل ګاونډي هیوادونو سره باید د افغانستان د خلکو دپاره د نورو اسانتیاو د برابرولو په ارتباط دا باید هڅه وکړي یو خو دا ده چې باید د دایمي سولې د استقرار لپاره باید د حاکمیت خپل ملي مشروعیت او بین المللي مشروعیت ترلاسه کړي تر هغه چې خپل ګاونډي هیوادونو سره سیال وګرځي په منطقه کې په سیمه کې او بل پاتې کېږي د بین المللي ټولنې کومکونه چې بین المللي ټولنې یو رقم غواړي چې افغانستان هېر کړي دا کومکونه چې اوس اپیل شوی دی یا غوښتنه ترې شوې ده چې باید افغانستان ته برابر شي یو اشاره یو او یو میلیارد ډالر ده سکل افغانستان ورته ډېر اشد ضرورت لري تر اوسه ډېر کم هیوادونه حاضر شوي دي چې په دغه کومکونو کې یعنې سهم واخلي په دغه اساس موږ دې په یو کلکچن حالت کې واقع یو چې ډېر مسؤلیت موجوده حاکمیت ته راګرځي چې ډیپلوماتیک روابط جوړ کړي ملي مشورت ترلاسه کړي او زمینه د مهاجرینو د آبرومندانه او دت لپاره برابر شي
ډېره ډېره مننه استاد رامیزپور اغلی امرخیل ستاسو وړاندیز څه دی چې پاکستان کې د کډوالو د مشکلاتو د حل لپاره څه باید وکړي چې پاکستان باید څه وکړي او افغانستان کې حاکمیت باید څه وکړي مهرباني
پاکستان باید خپل کلمو کې تغییر راولي ځکه په خوا چې څومره نړیوال ټولنې دوی ته پیسې ورکولې تر هغه د ډیر زیات غیر قانوني کډوال پاتې کېدل خو چې پیسې په دې باندې بندې شوې دي نو دوی ټول د کډوالۍ اصول ته په لاندې کړی دی او ډیر غیر انساني چلند کوي او بل هغه بهرنۍ هیوادونو سره چې کوم کډوال دوی راجستر دوی چې څونه لري هغه روسي باندې چټک کې تر څو افغانان نور په پاکستان کې ذلیل نه شي هغه افغانان چې دلته په افغانستان کې ژوند په خطر کې دي هغوی مجبور دي چې خپل کیسونو ته انتظار دي او بل هغه کډوال دي چې هغوی د فقر او بیچارهګۍ له لاسه پاکستان ته پناه وړي ده نو په افغانستان کې هغه حاکمه ډله هغه حاکم نظام چې اوس ځان ته د افغانستان واکداران وایي دوی باید افغانستان کې داسې یو فضا رامنځته کړي تر څو هغه کډوال بیرته خپل وطن ته په ډېره مینه راسي کوم چې د فقر بیچارهګۍ له لاسه تللي دي دوی باید په افغانستان کې د خلکو د لاس نه کار وانخلي او ټول خپلې ډلې ته ونه سپاري په افغانستان کې که د کار زمینه برابره شي هیڅوک هلته په پاکستان کې نه پاتې کېږي او هغه هیوادونه که د دوی پروسې چټکې شي او دوی نورو هیوادو ته انتقال شي نو زه فکر کوم چې دا پروسه به بالکل ختمېږي او افغانان به نور هلته نه ځلیله
ډېره ډېره مننه د خبرونه پای ته راورسیدلو ز لخپل ګرانو ملمنو او اوریدونکو او ګډونوالو څخه مننه کوم ل ډاکټر صاحب اسحاق اتمر صاحب څخه چې د برلین په پوهنتون کې استاد دی له هغه څخه مننه کوم د بشري حقوقو څېړونکو او د پوهنتون استاد محمد ابول احرار صاحب څخه مننه کوم، رامسپور صاحب څخه، او دغه راز له خبریال دیوی امرخیل صاحب څخه مننه کوم. د ازادۍ په څپو کې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي اونۍ او بلې خبرونې پورې ګرانو اوریدونکو، تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشحاله او سوکاله اوسئ.